بعد خدا را شما را به خداوند بنیاز می سپاریم.
ورز مالک مرحبا.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې او تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپور نوریدلی شي، او په دویمه نیمه کې دوه ونیز خبرونه درته وړاندې کوو. خو خبرونه په خبرونو پیلو. خبرونه فرشتي جلال زئی چمتو کړی دي.
اوریدونکو ستړي مسې پام کړی دی ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د فاریا پولیس وای د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د غور د تیوره ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. د دوشي او پلخمرۍ ترمنځ پر سړک د یو مسافرلونکي موټر د چپکېدو له امله نن څوارلس تنه مړه شوي او شپږ ویشت تنه زخمیان دي. او د ترکیې جمهور رئیس سعودي عربستان ته روان شو. پوره خبر نو اوریده. فاریا پولیس وای د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی، خو د ازادۍ لپاره عملیات روان دي. د فاریا د امنیه قومندانۍ ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي. دغه په وینا د کوهستان ولسوالۍ امنیه قومندانۍ د ولسوالۍ ودانۍ او یو شمېر دولتي ادارې وسلوالو طالبانو نیولې دي.
اعلان هم د عبادت او اوې بولای موازنه شون او بالای اون د خاطر چې دشمن تجمع دره اونجا ادامه داره.
د رپورټونو په حواله د جګړې لامل د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. د افغانستان ملي دفاع وزارت د غور د تیوره ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. د غور والی غلام ناصر خاده نن سهار ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسوالۍ سقوط کړی دی او امنیتي هوایي ځواک نه دی توانېدلی چې په وخت ورسیږي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په سیمه کې جنگ روان دی او ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې. د دوشي او پلخمرۍ ترمنځ پر سړک د یو مسافرلونکي موټر د چپکېدو له امله نن لږ تر لږه څوارلس تنه مړه شوي دي. په د بغلان د ترافیکو مدیر محمد نبی خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې شپږ ویشت تنه زخمیان شوي چې ښځې او کوچنیان هم پکې دي. د موټر ډول 580 دی او د قدرت بخش شرکت موټر دی چې د ډرایور د بې احتیاطۍ له امله چپه سوی. په پیښه کې شپږ ښځې، دوه کوچنیان او شپږ نارینه مړه دي. ښاغلي نبی خیل وویل چې زخمیان د بغلان مرکزی روغتون ته لېږدول شوي او وضعیت یې سم دی. د افغانستان ولسمشر پر دې مسله خواشیني څرګنده کړې او د ارګ په خبر پاڼه کې له ټولو مسافروړونکو شرکتونو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې د خلکو د مسؤلیت لپاره ټرافیکي قوانین مراعت کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د خلکو د فرهنګي تبادلې او د سیاحت وده د تروریزم مخنیوي کولای سي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د ورځني سیمینار ته چې په افغانستان کې د سیاحت د ودې په اړه د خبرو لپاره جوړ شوی وویل چې توریزم او سیاحت د تروریزم مخانی ولای سي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوسمهال وسه او خصوصي سیاحتي شرکتونه او یو سلو شل مېلمستونونه فعال دي او په افغانستان کې نږدې 15000 خلکو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان، کویت او قطر ته خپل دورځنی سفر پیل کړ. هغه پر یاد کې د سعودي عربستان له پاچا سره ګوري او بیا کویت ته ځي. اردوغان به سبا قطر ته ولاړ سي چې خلیج ته د هغه د سفر وروستی ځای دی. رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان ته تر پرواز مخکې د استانبول په نړیوال هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل
krizin daha fazla uzamasının kimseye bir faydası yok.
Hiçok da buhran la devam sar alaqanaleri düşmanan pisimaki dovruno ulusuno turmanz do or balavolo hatikavi. اردوغان سعودي عربستان ته په سیمه کې د مشر ورور نوم ورکړه. وی ویل چې باید دروان بحران د حل لپاره د مشرۍ رول ادا کړي او په سعودي عربستان یې په زغرده له نیوکې کولو ډډه وکړه. سعودي عربستان، بحرین، مصر، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو له قطر سره ډیپلوماتیک او تجارتي روابط پرې کړي دي. هغوی پر قطر تور لګولی چې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې لري چې یاد هیوادونه یې د ځان رقیب ګڼي، خو قطر دغه تورونه رد کړی دي. سرګي کسیاک په واشنگتن کې د روسیې د سفیر په توګه خپل ډیپلوماټیک ماموریت پای ته ورساوه. د جنجال پرون کې سیاسي چیرې په امریکا کې چې د روسیې ستر رقیب بلل کیږي خپل نه کلن ډیپلوماټیک ماموریت پرون ختم کړ او له واشنگتن روان شو. د روسیې خبری اژانس انټرفاکس د یوې سرچینې په حواله ویلي چې سرګي کسیاک ماموریت د دې لپاره پات رسیدلی چې هغه شای د بل ماموریت لپاره غوړه شوی وي. د روسیې د شپږشپېته کلن ډیپلومات له 2008 میلادي کال راهیسې په واشنگتن کې و. داسې ګڼل سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اناتولی انتونوف به د واشنگتن لپاره د مسکو نوی سفیر وټاکل سي. او په بیت المقدس کې د امنیتي تدابیرو پر سر د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده. تازه رپورټونه وایي چې پرون له اسرایلي سرتیرو سره په شخړو کې دوه فلسطینیان وژل سوي دي. تر دې ورځ مخکې په لویدیځه غاړه کې درې فلسطینیان او درې اسرایلیان په د دواړو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې ووژل سو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مصر، فرانسې او سویډن د غوښتنې پر اساس پریکړه کړې ده چې سبا د دغه لهجې په اړه د بندو دروازو شاته غونډه وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب چمتو کیدو ته وړاندې کړی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د توریزم د صنعت وده او پراختیا د تروریزم مخه نیسي. په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د اقتصادي چارو له یو کارپو سره هم غږیدلی یو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روښنايي غورځنګ غوښتنې څېړي او په دې اړه به ګمارل شوی پلاوی ډیر ژر خپلې چارې پیل کړي.
هیات به خاطر بررسی از این موضوع توضیح شده و کار خودم آغاز کرده با کسایی که 180 افرادی که ادعا داشتند. از اون
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اسرایل او فلسطینانو ترمنځ د بیت المقدس په سپیڅلي ځای کې د اسرایلو د نویو اقداماتو پر سر شخړې دوام لري. په دویمه نیمه کې دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خپرونې اورېدلی شئ. د هم د خبرونه لومړی مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د توریزم د صنعت وده او پراختیا د تروریزم مخه نیسي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د یک شمې په ورځ د توریزم په وړاندې د تروریزم ګواښ تر عنوان لاندې په دوه ورځني علمي او څېړنیز سیمینار کې وکړي. خو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیانو صنعت ته وده زیان رسولی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر وایي توریزم په نړۍ کې د کاروبار ترڅنګ د ملتونو او ولسونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي، فرهنګونه غوړوي او د توریزم مخه نیسي. محمد اشرف غنی چې د یک شنبې په ورځ د توریزم په وړاندې د توریزم ګواښ تر عنوان لاندې دوه ورځني علمي او څېړنیز سیمینار کې وینا کوله، ټینګار وکړ چې توریزم ته دې د توریزم ضد وسیلې په توګه او وکتل سي.
چې توریزم ته یا سیاحانو ته خندونه ایجادوي، اما برعکس هم درته عرض ده، توریزم د توریزم مخه نیسي.
خغلی غنی زیاتوي د افغانستان طبیعي ښکلا او لرغونی ځایونه یو پانګه ده او که د توریزم صنعت وده وکړي هر کال به د 5 میلیونو په شاوخوا کې بهرني سیلانیان له افغانستان څخه لیدنه وکړي. محمد اشرف خنی د غشان وویل چې کورنۍ توریزم هیر سوی او ټینګار وکړ چې کورنۍ توریزم په ملي وحدت کې رغنده رول لرلای سي. دی وایي له فرانسوي لرغونپوهانو سره هوکړه سوي چې د افغانستان د لرغونو ځایونو نقشه چمتو کړي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیتوب صنعت ته زیان رسولی. محمد رسول باوري چې په همدې علمي او څېړنیز سیمینار کې چې له افغان پوهانو سربیره د پغمان کلتوري جشن ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلیو میلمنو هم پکې ګډون کړی و، وویل چې توریزم په افغانستان او سیمه کې د سیلانیتوب د ودې او پراختیا خنډ ګرځېدلی.
زموږ په هیواد سیمه او حتی نړۍ کې تروریستی پیښو د سیلانیتوب صنعت ته پوره زیان رسولی دي. تروریستي ناوړه عملونه زموږ په هیواد او سیمه کې
د سیلانی توب د ودی او پرمختیا خنډ ګرځېدلی. بیا هم د سیلانی توب صنعت د ژوندي ساتلو لپاره یو لړ چارې او فعالیتونه ترسره شوي دي.
که څه هم ښاغلي باوري افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د راتک په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو ویې ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1,000,000 افغانانو له مزار، 200,000 له قرغې او 800,000 له بابربند څخه لیدنه کړې چې له درکه یې ملي بودیجې ته 25,000,000 افغانۍ عاید ورغلی. افغان ولسمشر وای افغانستان لکه څنګه چې په زرګونو کلونو د فکر، فرهنګ او تمدن د انتقال او اتصال یو لوی مرکز و، د ده په خبره په راتلونکي کې به هم دغه ځای ولري او تروریزم به یې په هیڅ وجه پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په هیواد کې د ګرځندوی د فرهنګ د پراختیا او ودې لپاره د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزارت رامنځته کړ، او د کابل د شنبې په ورځ د پغمان کلتوري جشن شاهد و چې ګڼ شمېر افغانان او له خیبر پښتونخوا نه راغلیو مېلمنو هم پکې برخه اخیستې وه.
قدر من اوریدون کو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ د دغه هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره مهم دی. د دغه کارپوهانو له ډلې سید رحمان عمران سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ولسمشر غني وایي چې تروریزم د تروریزم مخه نیسي، نو آیا فکر کوي چې همداسې به وي؟
واقعتا دا خبره ده. واقعت دا داسې خپله تروریزم کله چې خلک له یو ځای نه بل ځای ته ځي سره لیدنې کوي، په دې کې دا د انساني تعاملاتو توسعه رامنځته کېږي یو خبره، او دومه خبره دا ده چې خپله سیاحت او تروریزم خو ډېرې ګټې لري، هم د رشد اقتصادي لپاره ډېره مهمه ده، د عایداتي منابعو د زیاتېدو لپاره مهمه منبع ده، او درېیم هغه چې ډېره مهمه ده هغه د انساني تعاملاتو د پرمختګ وسیله ده. دا تر ټولو ډېره مهمه ده. او واقعیت دا ده چې کله چې د تروریزم خطر موجود وي هلته هېڅکله ګردشګري یا سیاحت یا پوځي تروریزم هلته وده نه شي کولی، ځکه تر څو چې موږ هغه کسان چې سیاحان وي د هغوی ته د هغوی د مال سر او ځان تحفظ ورنه کړو هغوی زړه نه ښایي چې د یو هېواد نه بل ته راشي. واقعیت داسې چون تروریزم د افغانستان له یو ډېر مهمو منابعو څخه مهمو عایداتي منابعو څخه ده، که چیرې تروریزم په همدغه شکل سره تروریستي ګواښونه موجود وي نو موږ نه شو کولی چې د تروریزم برخه فعاله کړو یا د تروریزم د برخې نه حتی اعظمي استفاده وکړو چې شاید و باید وي.
نو څه کول پکار دی حکومت تر څو پورې د تروریستانو یعنی د سیلانیانو لپاره لازم بستر برابر کړي؟
تر ټولو مهمه چې حکومت یې کولی شي اول کار دا ده چې هغوی ته باید هغوی سر او مال ته تحفظ ورکړي شي، او داسې اطمینان هغوی ته ورکړي شي چې هغوی دلته راځي په دې پوه شي چې یاره موږ ته کوم خطر کوم بالقوه خطر متوجه نه دی، او د دې لپاره حکومت تر اوسه څومره چې باید کار شوی وای نه دی شوی. نو حکومت ته ډېره مهمه دا ده چې هغوی ته باید دغه اطمینان ورکړی شي که دغه له هر اړخه ورکول کېدلی شي، کله چې اړخه ورکول کېدلی شي چې دوی ته ډېر تسهیلات رامنځته کېږي نظر نورو برخو ته دوی ته ډېر تسهیلات ورته ورکړی شي، خو بالاخره په مجموع کې فضا باید داسې رامنځته شي چې دا خلک ډاډمن شي په دې مطمئنه شي چې موږ کله افغانستان ته ځو باید موږ ته هېڅ خطر متوجه نه دی. نو
تاسو له نظره له اقتصادي پلوه څومره ګټه لري افغانستان ته ده که چیرې بهرني سیلانیان افغانستان ته مخه وکړي او دوی امنیت خوندي سي؟
واقعیت دا ده چې تروریزم د نړۍ له ډېرو پخوانیو عایداتي منابعو څخه شمېرل کېږي، یعنې که اوس موږ ووایو چې ډېره پخوانۍ عایداتي منابع چې یو څو محدود وي او نومونه یې واخلي یو به هم تروریزم وي.
د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمرانو چې زموږ له همکار رحمت الله افغان سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روښنايي غورځنګ غوښتنې څېړي او په دې اړه ګمارل شوی پلاوی خپل کار هم یعنی پیل کړی. د لوی څارنوالۍ وایان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد پلاوی به په دغه قضیه کې په بې پرې توګه عمل وکړي. د روښنايي غورځنګ غړو تېره اونۍ لوی څارنوالۍ ته د یو شکایت لیک په سپارلو سره خپل مشران له دوی څخه په سوی استفادې تورن کړل. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالی ډاډ ورکوي چې د روخنۍ غورزنګ د غړو قضیه به په بې پرې ډول وسیلي. د لوی سرنوالی وایان جمشید رسولی د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل لوی سرنوالی ته د شکایت لیک تر رسیدلو وروسته د قضیه د سیړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی.
حیات به خاطر بررسی از موضوع توضیح شده
دی وای د دې موضوع د سیړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی او لای اعتراض کوونکو سره کار هم پیل کړی دی. د دې ترڅنګ یاد پلاوی لای دا کوونکو څخه د اسناد او شواهد غوښتنه هم کړی دی او د قانون پر وړاندې کې به په بې پرې ډول خپل پریکړه وکړي.
تصمیم به طرفانه را در قبال قضیه خواستند کرد.
د خغلی رسولی په خبره د روخنۍ غورزنګ غړي باید په دې برخه کې د سیړنو له پلاوی سره ټول اسناد او شواهد شریک کړي. که څه هم د لوی سرنوالي مسولینو ونه ویل چې د روخنۍ غورزنګ غړو په خپلو مشرانو کوم تورونه پوری کړي دي خو راپورونه وایي چې د دغه غورزنګ غړو 13 لوی سرنوالي ته یو شکایت لیک سپارلې چې پکې راغلي دي یاد غورزنګ یو شمیر مشرانو د دوی په وینو او غوښتنو سوداګري کړې ده. د 1415 ویل مریض کال صدی ازمری د میاشتې په دوهمه نیټه د کابل په دیمزنګ سلور لاري کې د روخنۍ غورزنګ لخوا په جوړی شوی مظاهره کې انتحاري حمله وشوه چې لاملې نګدي اتیا تنو وجل شول او 211 نور ټپیان شول. د تیرونی د چهارشنبه په ورځ د قربانیان یو شمیر کورنۍ او د احمد بهزاد، محمد عارف رحماني او داوود نجیب ګډون د روخنۍ غورزنګ یو شمیر نور مشران تورن کړل چې د دوی د اولادونو په وینوې سوداګري کړي او هغه مرسته شوی پیسې دوی ته نه دي سپارلې چې په بهرنیو هیوادونو کې ورته راغونډې شوې وي. د بیا بیا هڅو باوجود ونتوانېدو چې د روخنۍ غورزنګ د مسؤلینو نظر واخلو خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان له لوی سرنوالۍ غوښتنه کوي چې دا قضیه په بې پرې ډول وسیړي. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
نو د دواړو اړخونو کې حکومت مکلف تر څو د غارزونو ټول مسایل په نظر کې ونیسي. یو حق العبدي مسله ده، د دوی دغه پیسې راغونډې شي، پیسې څه شوي ولې شوي دې کې تحقیق باید وشي. او په عین زمان کې هغه اشخاص او افراد چې د دې حرکت په مشرۍ کې قرار درلود او هغوی خبر ول چې دلته امنیتي تهدیدات یا بیا هم د مظاهرې کولې، نو دا په جرم کې د شراکت په معنا باندې ده.
خو آیا دا چې لویه سرنوالي به یاده قضیه په بې پرې ډول وسیړلی شي او کنه؟ ښاغلی خالد وای لویه سرنوالي مکلفه ده چې د خلکو حکومت ترمنځ د واټن د کمولو او د عدالت د ټینګښت په هدف د شن قضیې په شفاف ډول وسیلي.
ژوند
آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په سمنګان ولایت کې چارواکي وایي چې د مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سکرو د قانونو په وایدو کې 168 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. د سمنګان ولایت د والی وایان صدیق عزیزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې مرکزی دولت د سمنګان ولایت د قانونو حفاظت او ساتنې ته توجه وکړي او یو خاص قطر رامنځته شي نو د خودسره استخراج مخه به ونیول شي او د هر کال به 2 میلیارد افغانۍ په وایدو کې زیاتوالی راشي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی پراپور کې.
په سمنګان ولایت کې چارواکي وایي چې د درې یوسف بالا د ډبرو د سکرو د قانون اواید نسبت په خوار ته ډیر شوی دي او د روان مالی کال په لومړی شپږو میاشتو کې په دې اوایدو کې 168 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان والی وایان صدیق عزیزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مجموعي توګه د روان مالی کال په لومړی شپږو میاشتو کې د درې یوسف بالا د سکرو د قانون څخه لا 1,098,000,000 افغانۍ څخه ډیر اواید ترلاسه کړی دي. د سمنګان ولایت د درې یوسف بالا ولسوالۍ د سکرو له کانونو څخه د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې مو 1,098,500,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړل چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله پکې 168,600,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان ولی وایي چې په بازار کې د ډبرو سکرو ته د ضرورت په اساس او همدارنګه د بیکاری د زیاتوالي په خاطر چې لاملې قانونو کې کارګر زیات شوی د سمنګان د سکرو د قانونو په وایدو کې هم ډیروالی راغلی. صدیق عزیزی د سمنګان ولایت د سکرو د قانون د استخراج په وړاندې د موجوده ستونزو په اړه وویل چې په فنی او مسلکي ډول دا قانون نه استخراج کیږي. په قانونو کې کارګر او مدنچان د مینی او ساتندوی وسایلو له کموالي سره مخ دي. د والی بیان زیاته کړه چې په دې ولایت کې د قانون د ساتنې به خاصه قطعه لا نه ده جوړه شوې او ورته اړتیا موجوده ده. کوم ستونزې چې موجودې دي له هغې جملې د کارکوونکو د ساتندوی وسایلو نه موجودیت بل دا چې یوه خاصه قطعه چې د قانونو ساتنه وکړي او د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي نه ده موجوده. موږ په دې اړه مرکز ته سپارښتنې کړې خو لا یې ځواب نه دی راکړی. چارواکي په سمنګان ولایت کې وایي که د قانونو وزارت او همدارنګه مرکزي دولت د سمنګان ولایت د قانونو استخراج او ساتنې ته توجه وکړي او د قانونو د محافظت یوه خاصه قطعه جوړه شي، هغه مهال د خود سره استخراج مخه نیول کیږي او د سکرو د کارونو عواید به په کال کې 2 میلیارد افغانۍ زیات شي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
د روغتیا ریاست مسولین وای په ننګرهار کې بعد تیر په چیر د پولیو واکسین په تازه کمپاین کې بیا هم ډیر لزر ماشومان د واکسین نه به برخې پاتې شي. تفصیل په دې اړه زموږ خبريال شاه محمود شینواری له سیمې څخه راکوي.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست مسولینو وایي د واکسینو په تازه کمپاین کې به بیا هم د نامنې له امله شاوخوا 10,000 ماشومان د پولیو له واکسینو بې برخې پاتې شي. دغه څرګندونې د عامې روغتیا ریاست سرپرست مرستیال ډاکټر میرویس شاهین د یکشمې په ورځ د پولیو واکسینو د درې ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې وکړې. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې د دولت وسلوال مخالفین فعال دي هلته به د واکسینو کمپاین ستونزمن وي.
تقریبا د 10,000 په شاوخوا کې زمونږ د 15 کلو کمرو ماشومان د واکسینو په جریان کې پاتې کیږي چې هغه ساحې دي چې هغه نه امن دي لکه په چراګام شو، شینوارو شو، په دغه ساحو کې پاتې کیږي.
نوموړي وویل په پام کې لري چې له دې نه امن سیمو پرته نور په ټول ولایت کې به شاوخوا 100,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. په ورته وخت کې دینی علما وایي د پولیو واکسین د اسلام له نظره هیڅ ډول ممانعت نه لري او دا د ماشومانو حق دی چې د هغوی د ښه راتلونکي لپاره واکسین شي.
مولوی ګل نبی د ارشاد د جوقاف او د ریاست د مساجد او عمومي مدیر، زموږ علما کوشش کوي چې د واکسینو په رابطه باندې قوم ته ذهنیت ورکړي چې خپل ماشومانو ته د 15 کالو نه کم عمر کې چې واکسینو کې او غره د فلج او د پولیو د موزي مرض نه خلاص شي.
مانو مولوی عزیز الرحمن په سرورود کې د مرکزی جامع مسجد خطیب پادشو باز کسان چې نه واکسینه یا مګوم پیږي چې د واکسین صحیح دی، حق د ماشوم له چوری کو خو هغه د یو قسم د خپل فزیکی موجودیت په لحاظ دا کار کوي چې مونږ مېونه پرګرو چې ماشومان واکسین شي، ورنه کوي چې نه نو مونږ علما دې ته حاضر یو چې هغه سره په یوځای کې کینو یا به مونږ ته قناعت راکړي یا به مونږ ان شاء الله هغه ته قناعت ورکو چې دا د ماشوم حق دی.
د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه په ننګرهار کې د پولیو وایرس کومه پیښه نه ده ثبت شوې خو په اوبو کې د پولیو وایرس ښکاره شوی دی.
قدرم نوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم ورزو پکتیا ته. په پکتیا کې امنیتي چارواکي د زازیاریو به احمد آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو هغه دا ویردوي چې ګواکې داعش وسلوالو په دغه سیمو کې جلب و جذب پیل کړی. د دې موضوع نور تفصیل د سباون کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پکتیا ځاځي اریوب او احمد آباد ولسوالیو قومي مشران په ټینګار سره وایي چې داعش ډلې د دوی په سیمو کې جلب او جذب پیل کړی خو د پکتیا امنیتي چارواکي بیا دا اعده بې بنسټه بولي. د پکتیا د امنی قومندان جنرال بریالی عبدیانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی ته هم له ځینو سیمو د داعش ډلې د فعالیتونو راپور نه ورسېدلی دي خو د دب خبره کشفي ادارو له پلټنو وروسته دا ثابته شوه چې داسې څه نشته او په دې اړه خبره شوې راپور نه بې بنسټه دي. جنرال عبدیانی زیاته کړه چې دوی په خپلو ټولو سیمو حاکم دي او د داعش د فعالیت لپاره کوم امکان نه دی موجود.
داعش په پکتیا کې تر اوسه نه ګرځول شوی. راپورونه وایي چې دوی د ځای کې چې بس په جاجیاریو کې، په جانخیلو کې، جنډ پټان کې، د غزیلو کې دوی حضور پیدا کړي خو ځایي خلکو نه معلوماتو کې داسې کوم شی وجود نه لري او کشفي ارګانونه هم زموږ دانه تاییدوي. دوی ګونګشي کې چې ولا ګواکې داعشان جلب جذب کوي، خلک ځان ته راټولوي، ولا موږ چې معلوماتونه وکړو ولسوالیو نه داسې کوم شی تر فیلال پورې وجود نه لري.
تر دې مخکې د ځاځي اریوب او احمد آباد ولسوالیو قومي مشرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټینګار سره وویل چې داعش ډله د دوی په سیمه کې جلب او جذب کوي او ځینې کسان یې جذب کړي هم دي. دا قومي مشران چې موږ اې د امنیتي ملحوظاتو په خاطر نمونه او ژغونه خبر نه کړل، اېدا کوي چې امنیتي ځواکونه اوس اوسودي په سیمه کې کوم وکسان چې وجلې هغه د داعش لخوا جذب شوي و. خو د پکتیا امنیتي چارواکي بیا وجل شوي کسان له طالبانو سره تړلي بولي. د پکتیا امنی قومندان په دغه ولایت کې د داعش فعالیت ناممکن بولي، او دا ځکه چې د پوینه په ولایت کې قومي جوړښتونه داسې دي چې هیڅ یو وسلواله ډله حال تفعالیت نشی کولای. د ویل د داعش په وړاندې د خلکو حساسیتونه هم دا شی چې دا ډله دلته ځانته ځای نشی جوړولای. د پکتیا ولایتي شورا غړي هم د داعش په وړاندې د ولس حساسیتونو ته اشاره کوي، وایي چې داعش به کله هم په دغه ولایت کې خپل هدف ترلاسه نه کړي. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل
چې دا سوال طالبان غواړي چې د داعش پر خلاف جګړه وکړي، نو دا عامو ولسونو د خوښې او د رضایت وړ کار دی چې باید همدغه ډول کار ترسره شي. همداراز په حکومت باندې هم غږ کوو چې په سیمه کې هر ډول تهدید که غیر طالب او د داعش وي، د دواړو تهدیدونو پر وړاندې باید خپل تدابیر لا هم پیاوړي او کلک کړي.
د داعش په وړاندې دا حساسیتونه په داسې حال کې ښودل کېږي چې همدا اوس د دې ولایت په ځینو سیمو کې طالب فعالیت کوي. د ولایتي شورا د غړو په وینا طالبانو هم ویلي چې دوی به په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو مخه ونیسي او په وړاندې به جګړه وکړي. د پکتیا د قومي مشرانو او د امنیتي چارواکو ترمنځ د ادا او انکار د لوب په داسې حال کې روانه ده چې په ګاونډي ولایت ننګرهار کې داعش پراخ سیمې لاندې کړې دي. کتونکي د کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش د فعالیتونو پیل ته په اشاره چې د ننګرهار په ګاونډ کې پروت دی، وایي دا له امکانه لري نه ده چې د دې ډلې وسلوال نه یوازې پکتیا بلکې لوګر او پکتیکا ته به هم خپل فعالیتونه پراخ کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، او دا هم یو نړیواله موضوع د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د بیت المقدس په سپیڅلي ځای کې د اسرائیل د نوې اقداماتو پر سر شخړې دوام لري. د فلسطینیانو مشرانو له اسرائیل غوښتي چې په دغه ځای کې ټول نوي امنیتي تدابیر لري کړي. نوریاس نوري په اړه تفصیل راوروي.
د بیت المقدس په سپیڅلي لانج منځای کې د نویو امنیتي تدابیرو پر سر د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري، او پرون د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ لا خو دبه ډک اعتراضونو کې لږ تر لږه دوه نور فلسطینیان ووژل شول. تر دې یوه ورځ مخکې د جمعې په ورځ په لویدیځه غاړه کې درې فلسطینیان له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره په هغه ډب کې وژل شوي وو، او یو تن کې ځوان فلسطینی هم په لویدیځه غاړه کې درې اسرائیلیان د چړې په گزارونو وژلي وو. ټاکل شوی ده چې سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا په بیړنۍ غونډه کې چې د مصر، فرانسې او سویډن په غوښتنه رابلل شوي دا مسله وڅېړل شي چې په څه ډول کیدای شي چې په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي له پای ته رسېدو سره مرسته وشي. په سیمه کې نوې شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د اسرائیل پولیسو د تېرې جمعې په ورځ د بیت المقدس د حرم شریف جومات او معبد سیمې ته د ننوتو په دروازه کې فلز موندونکي ماشینونه کېښودل او پر تلونکو لارو یې امنیتي تدابیر زیات کړل چې دې اقداماتو د فلسطینیانو غوسه راپارولې ده. اسرائیل دغه اقدامات په دې سیمه کې د دوو اسرائیلي افسرانو له وژل کېدو وروسته کړي دي. د مسلمانانو مشرانو د اسرائیل د دغه اقداماتو په وړاندې د اعتراض په توګه له ټولو عبادت کوونکو غوښتي چې تر هغو د دغه سپیڅلي ځای ته نه ننوځي چې اسرائیل دغه ماشینونه لرې کړي نه وي. عبادت کوونکو د تېرې جمعې د ورځې د لمانځه د ادا کولو لپاره دې سپیڅلي ځای ته له ننوتو ډډه وکړه، او په ګرمه هوا کې د دروازې مخې ته د اعتراض په توګه کښېناستل. د همدې ورځې په وروستیو کې درې فلسطینیان له امنیتي ځواکونو سره په هغه ډب کې ووژل شول، او وروسته اسرائیلي چارواکو وویل چې یوه فلسطینی د لویدیځې غاړې د یهودانو په یوه میش ځای کې دننه درې اسرائیلیان د چړو په ګزارونو ووژل. له دې پیښې یوه ورځ وروسته د شنبې په ورځ په لویدیځه غاړه کې فلسطینی ځوانانو د هغو اسرائیلي سرتیرو لور ته ډبرې او تیلی بمونه ورګزار کړل چې له بلدوزر څخه په استفاده په سیمه کې د هغه 19 کلن فلسطینی د کلی لاره بندول چې مخکې پر اسرائیلیانو حمله کړې وه. اسرائیلي سرتیرو د هغه د کور ورانولو ته تیاری نیوه. دا هغه اقدام دی چې اسرائیلي ځواکونه مشکوکو حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره تل سرته رسوي. د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت وویل چې لږ تر لږه اته فلسطینیان په قلندیا کې چې لویدیځه غاړه له بیت المقدس سره نښلوي په شخړو کې ټپیان شوي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د تېرې جمعې په ورځ وویل چې له اسرائیل سره ټولې اړیکې تر هغو پرې کوي چې دغه نوي امنیتي تدابیر او همداشان هغه بندیزې لرې کړې نه وي چې دې سپیڅلي ځای ته یې په 50 کلونو کم عمره کسانو باندې لګولی دی.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د تروریزم د صنعت و د پراختیا د تروریزم مخنی ولای شي دا چې کابل خاریان په دې اړه څه وای د یو څو تن نظریات په ګډه اورو.
زما محمد اسکر د کابل اوسیدونکی یم. زمنګ افغانستان غونډه شایسته ملک په دې ټول نړۍ کې نشته. زمنګ د افغانستان اړ یو ولایت داسې تاریخونه او دیدنی ځایونه لري چې د بارانانو سیلانیانو خواهش دې چرا دي شي خو د تورالیزم د خاطر د دې جنگونو د خاطر هغه خلک مخنیوي کیږي چې نه پرې دي چې دغه ځایونه سیل او دغه وکړي تفریح وکړي. مونږ غواړو د افغانستان د خلکو نه دا خواهش کوو، د هر ولایت د خلکو نه خواهش کوو چې اتفاق او همبستګي او وروري منځته راولي، د دغه تروریزم مخه دې ونیسي چې دا سیلانیان افغانستان ته راشي او سیل او هغه زمونږ د ملک تعریف او هغه په جهان په سطح وشي.
د کابل شهر نه خبرې کوم. افغانستان کې ډېر خسته خسته ځایونه دي، ډېر آباد ځایونه دي، ډېر سرسبز ځایونه دي. خلک کولای شي چې د جنگ او د بدبختۍ د لاس نه لاس واخلي او افغانستان باندې کار وکړي. لکه ډېر خسته خسته ځایونه لري د تفریح له خاطره ده. مونږ ته دومره خبره ده چې دا جنگ او د بدبختۍ د منځه ولاړ شي او دا وطن دې آباد شي.
قدر من اوریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. فرشتې جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز چمتو کړی.
د فاریاب پولیس وای د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاشت او سوالو طالبانو په لاس کې د خود ازادۍ لپاره عملیات روان دي. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند کریم ویورش ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استول سوي او په لنډ وخت کې شایي وضعیت بدل سي. د دوشي او پلیخومرۍ ترمنځ پر سړک د یو مسافرونکي موټر د چپکېدو له امله نن لږ څوارلس تنه مړ سوي دي. د بغلان د ترافیکو مدیر محمد نبی نبی خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې شپږویشت تنه زخمیان سوي چې په موړ او زخمیانو کې ښځې او کوچنیان هم دي. د افغانستان جمهور رئیس پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړې ده. د ننګرهار په مامندره ولسوالۍ کې د داعش پنځه وسلوال وژل سوي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو عملیات روان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د خلکو د فرهنګي تبادلې او د سیاحت وده د تروریزم مخنیوي کولای سي. ښاغلی غنی نن په کابل کې دوه ورځنی سیمینار ته چې په افغانستان کې د سیاحت د ودې په اړه د خبرو لپاره جوړ سوی وویل سیاحت د تروریزم مخنیولای سي. د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې نن پوځي عملیات پیل شو. د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې عملیات پر نیش ولسوالۍ تر حمله وروسته پیل سوي دي. وسوالو طالبانو تیره شپه د کندهار پر نیش ولسوالۍ حمله کړې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عربستان، کویت او قطر ته خپل ورځنی سفر پیل کړ. هغه د استانبول په نړیوال هوایي ډګر کې نن تر پرواز مخکې خبریالانو ته وویل چې په سیمه کې د بحران له دوام سره هیڅوکم علاقه نه لري. او سرګی کاسیاک په واشنگټن کې د روسیې د سفیر په توګه خپل ډیپلوماټیک ماموریت پای ته ورساوه. رپورټونه وایي چې شایي د روسیې د بارنوی چارو د وزارت مرستیال اناتولی انتونوف د واشنگټن لپاره د مسکو نوی سفیر وټاکل سي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د نړیوال جام د خوروي په سیالۍ کې سبا سهار خپل 15مه لوبه له سنگاپور سره لري. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله تر دې مهاله څلور لوبې ترسره کړي چې په ټولو سیالۍ کې په ستر توپیر خپلو سیالانو ته ماتې ورکړي دي. هوتک وایي دغه لوبې د نړیوال جام خوروي په هدف پیل شوي چې د جولای تر شپږویشتمې نېټې به دوام وکړي او یوازې یوه لوبډله به نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړي. په غور ولایت کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په نوم د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سیالۍ په غور کې د څلور لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. نوموړی وایي چې دغه تورنمنت هدف لوبو ته د ځوانانو هڅول دي چې څلور ورځې به دوام وکړي. او د اروپا د سوپر جام سیالۍ په پایلوبه کې نن شپه د ریال مادرید او منچستر یونایټد د فوټبال لوبډلې د یو بل په وړاندې لوبیږي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت یوه او دېرش دقیقې پیلیږي. دغه سیالۍ د مقدونیا په آرینا ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي او ټکټونه له وړاندې اخیستل شوي دي. د سپورتي خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې او څلور دېرش دقیقې شوې. زموږ نننۍ خبرونه هغه برخه چې د مهمو راپورونو خبرېدو ته مو ځانګړې کړې وه همدلته پای ته ورسېده. اوس هم دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې واوري.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شی او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان له ولایت څخه د استاد وحید الله ستونزې راخسته ده. دی وی په 1393 لمریز کال کې د ماسترۍ لپاره د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي معینیت په چوکاټ کې امتحان ورکړی دی. دی وی په امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو څلور کاله کېږي چې د دغه بورس نتیجه مو وانه خسته. دی وی سربیره پر دې چې دغه بورس ته ونه لیږل شوم، بلکې اصلي تحصیلي اسناد مې هم په معارف وزارت کې بند دي. د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د استاد وحید الله او ورپسې د پوهنې د وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
وروره، د کوم ځای نه دی تلیفون کړی؟
د لغمان ولایت نه.
نوم دې څه دی؟
نوم وحید الله.
وحید الله خان، ستا مشکل څه دی؟
زما مشکل خو داسې و چې مونږ په 1393 کال کې د وزارت معارف په چوکاټ کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په معینیت کې د ماسترۍ لپاره امتحان ورکړ. په دې امتحان کې مونږ له ټول افغانستان څخه 500 کسه کامیاب شولو. چې کامیاب شو مونږ کزنګ وو، مونږ دلته راغلو، مونږ د خپل د اسناد ته مراحل وکړلو، د وزارت داخلي نو، د سیتامي نو، د تحصیلاتي عالي نو، د احوال نفوس نو، دا ټول اسنادونه مکمل کړو. دوی ته تسلیم کړل د خپل اصلي ترانسکریپت، د نمراتو، اصلي ډیپلومو، اصلي تذکیره او دغه ټول نور کوم اسناد چې دی د پکاریږي په حدود د یو میاشت کې مونږ دې پسې یو نیم میاشت وګرځېدلو. هر شخص په حدود د 3500 پیسې مصرف لري په دلته کرایې ورکول، دلته زحمت تکلیف یې ستاسو کارونه وکړه. دا پروسه اسناد هم تسلیم کړه، ان تر دې چې مونږ پاسپورټونه هم تکمیل شول. بیا هم چې کله حواله اخیستو ویلې دوی به ویلې چې دا کوډ چې کوم 220 کوډ ده، که 222 کوډ ده، په دې کوډ کې پیسې شته او دا رئیس جمهور امر کړی دا کوډ بند او بل اخر انتخابات راغلو. بیا رئیس جمهور هغه کابینه لاړه او بل کابینه راغله. بیا د سره چې د کوټ کې دا پیسې خلاص شول او دا نن کې یو دا سبا کې یو تاسو راشي دوباره بیا راغلو. ویل چې تاسو هغه د صحیح پرمې چې کومې ډکې کړې بیا کوم دې هدامي مسؤلیت پرمې تاسو کومې ډکې کړې ولې هغه پرمې ټول وخت ته شې تاسو دوباره بیا دې موږ هغه پروسی بیا دوباره ته کړلې او چې کوم دا ته کړې ما سات تسلیم کړې چې بس موږ به تاسو سوال درکو.
د کوم هیواد بورسو؟
د بلغاریا هیواد بورسو، خو په دولت مکرب دی افغانستان پیسې باندې وو.
سو کسان ورتلی دی بورس؟
50 کسان.
د دې خو سو کال وته بیا مراجعه نه کړی؟
بیا موږ وزیر سره وخوښت فاروق وردک سره. فاروق وردک دا مشکل ما نه ده، مشکل وزارت مالیه ده. بیا موږ وزیر سره د مالیه داخلوا سره وخت واخیست. داخلوا ویل زه به دا خزاین وښکړم، تا دا مشکل به حل شي. هم حل نشو.
تاسو ته خو بالکل منفي جواب خو نه دی درکړی؟
منفي جواب نه درکړی. موږ چې کله اوس خپل اسناد غواړو، موږ نور د دې نه تیر یاسو. موږ اصلي ډیپلوم ترانسکریپت سره دلته ده. موږ چې موږ اسناد موږ ترکه اسناد دوی دولت یو شرکت ته ورکړی وا. شرکت والا وایي چې موږ خو ما خپل پروسې باندې مصارف شي. نو موږ چې کله وزارت صلاحیت لري ته د آی سی سی آر بورسونه هند ته راغلل، او د پاکستان بورسونه یو نیم زر بورس راغلي، په سلهاو زرهاو بورسونه د دریو کلو کې راغی. موږ پکې ګډون ځکه نشو کولای چې موږ اسناد نه لرو. هم لاغه ځای وتلی، هم لته ځای وتلی استو.
پختن در نکم نور زینو د برسونو لچ سو کاندیدی یا کومزه کی مقرریږي خداغه اسناد او کاپی غواړي نو اصل اسناد خو نه غواړي تاس نه څنګه
مونږ نه اصل اسناد اخیستې دي
نو تاسو اوس څه غواړي چې
مونږ اوس غواړو کماستری ته مولېږي خدا به ډیره خی
کنه اسناد غواړي خپل
پیدا
کړی وزارت معرف سره شریک کړی چې دا اسناد خو موږ ته راکړي تاسو اوس دا غواړئ ک بورس نه کیږي نو اسناد دې راکړي
نو حاج اول خو حق هم دا ده چې ته باید
دغه بورس ته دغه هواد ته چې دا بورسونه راغلی په دې رقم بورسونو کې ستاسو نو وروسته نور څوک تللی
نه نه اول کرته دا پروسه د وزارت مالیه امداور کرته ناکام نو تر اوسه بیا څو لګلی نه
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د بورسونو د سانګې لمشر عبدالمتین شریفي سره شریک کړه. جناب شریفي د وحید الله په نوم د لغمان ولایت نه یو خون کې آزادۍ رادیو ته تلیفون کړی چې په درینیوم کال کې د یو بهرنی تحصیلي بورس لپاره د پوهنې وزارت په چوکاټ کې امتحان ورکړی. په امتحان کې بریالی شوی هم دی خو څلور کاله کېږي چې منتظر دی او د دغه بورس نتیجه هم معلومه نه شوه. د دغه مسالې په اړه معلومات راکړئ.
درست است که در سال 1393 با شرکت
سمده په 1393 کال کې لیو شرکت سره تړون شو خو پر وخت د تخصیص د نه رسیدو لامل دا پروسه وزندیده
اما نسبت عدم مواصلت تخصیص به وخت معینه این پروسه به تعویق افتید
شریفی صاحب دغه پروسه په بشپړه توګه وتړل شو او که دوام ته پلان او تدابیر شته
فعلا نظر به شرایط و وضعیت موجود معینیت تعلیمات تخنیکی
اوس موجود وضعیت په کتو سره د پوهنې وزارت تخنیکی او مسلکی معینیت تصمیم لري چې د دغو استادانو لپاره چې لاغو امتیاز څخه پاتې شوي په کورنیو بورسونو کې د ماسټرۍ د اخیستلو زمینه برابره او لومړی حق هم دوی ته ورکړي
دغه بورس چې د ماسټرۍ وو لګښت د افغان دولت په غاړه
بله دا اوس زمان مشکل بودیجوي بود ولی
فعلا مشکل حل شده ولی په هغه وخت کې بودیجوي ستونزه و خو اوس دا ستونزه هواره شوې او بل دا چې کېدای شي د دوغو استادانو څخه ځین نورو ادارو ته جذب شي او یا په نورو بورسونو کې تللی وي خو وروستي تصمیم دا ده چې د دوی حق خوندي دی او په هیواد کې د ننه به د لوړو زده کړو لومړی حق هم دغو استادانو ته ورکړل شي موږ اوس پر دغه پروګرام کار کوو
مهیا وسازه چې فعلا ما د دې برنامه کارام میکنیم
دا استاد وای چې دا یوازې نه و بلکې دوی څو کسان و او ټول د دغه ستونزې سره مخ دي آیا د دې ستونزې د حل لپاره د پوهنې وزارت او پتیره تخنیکی او مسلکی معینیت څه تدابیر نیولي
تدابیر گرفته شده است که مشکل از این استادا باید حل شوه
تدابیر نیول شوی چې د دغه استادانو ستونزې حل شي
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د لغمان له ولایت څخه استاد وحید الله شکایت کړی چې څلور کاله مخکې د یو بورس لپاره په امتحان کې کامیاب شوی خو دغه بورس ته چا نه دی لیږلې او دا مو هم اوریدل چې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دغه موضوع په پام کې ده او په راتلونکي بورسونو کې به دوی ته لومړی حق ورکړل شي
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجوده وسی له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ش پیغامونه لرو زموږ یو شمیر دوستانو ځینې کسان پیدا کړی دي چې نشانه یې راتویلې کچیر د حقوقي کورنۍ هم د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ دروخلی د دغو کسانو د ټلیفون شمیره ولي کې او زنګ ورته وهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي همدا کار زموږ یو اوریدونکو په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکه د همدې پروګرام لاري مونډلې دی چې تیر ورځې موږ ته پیغام راستولو غوړم لمړی د همدې دوست خبري وورو
الو سلام علیکم زنه کوم د روزګان د ولایت د غزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راوډي سره په تماس کې مزه زده ازادۍ د راوډي مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډیر کلونو خپل خپلوان سره نادره کو د محمد شریف په نامه سړی قربان د کندوز ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه رالو څه د قربان محمد شریف په پیدا کې زده ازادۍ د راوډي د دغه خدمت نه دغه ازادۍ دراوډي د هلار چې محمد شریف نامې په کلونو خپل قربان سره جدا اولو پیدا سره د ازادۍ دراوډي مننه کوم السلام په احترام
هرات څخه فضا زما تر کوم تاسو دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی جګ سړی په صورت تیار دی راغلی دی دلته هرات په ترمینل کې دی نو که چېرې د ده عکس موږ تاسو ته درواستو همکاري به موږ وکړو دغه همکاري تاسې وکړي چې د هر چا وو نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کنړ د دغو منطقو بولم شاید د دغو منطقې دوی اوس خپل ادراسو نوم نه شي موږ سره ویلی نو هغه دې که چېرې دغه بیا په دغه شمارز موږ سره تماس ونیو چې موږ به حق تر واستو هغه دې تاسې دغه همکاري وکړو
من نن وروره تاسو خپل شمیره نه دی ویلې نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 او یا شپږ پنځوس نه ویشت دواسو پنځه دیرش له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي
او سلام علیکم زه د کندهار ولایت مش هغه عبدل پیدا کړی دی او سورج د مخه چې هغه محمد کرمان د اعلان خپور کې چې ما اخشي ورکتی نو مش اوس هغه عبدل پیدا کړی دی د کندهار شهر پر درای کې د درای په چوک باندې اوس مش یو ځکان دی پیدا کې نو باید هغه محمد راځي او خپل دغه اخشي بولد
مننه کوم له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم له کوم شمیرې چې دغه پیغام مشتره رسیدلی دا ده 0 و 0 3 و 5 4 و 1 له ګریش څخه یو اوریدونکو پیغام پریښی وای یو ماشومه موندلې چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي نور بل ده وورو
السلام علیکم ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د منډ ولایت څخه د ګریش ولسوالۍ څخه پیغام کوي دلته یو شنی دی د شپږ وو کال دی هم پښتو وای هم پارسی دا چا دی د ګریش ولسوالۍ کې د جاجز د پمپ سره موږ کو تر غلي دی د پروژې کې یو میاش وخت دی نو د ګاوې زده چې باندې کوم کوم ځای دی نو چا چې دی
محترمه دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلې چې د دې حال کورنۍ په کوم شمیره اړیکې در سره ونیسي زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم 0 او یا 0 4 4 9 3 4
سلام علیکم احمد خان د پکتیکا ولایت د ګلی ولسوالۍ اوسیدونکی یم ولته محترم ګور چې اسامبل نامه دا نوم سره نوم سنگوال ده پلار نوم یو مرجان ده ایس قطعه نلگی هیچا تا تلیف ده آورتنگ که ارسوک معلومات ترلاسه کزی معلومات تلیفون نمبر ازادی دی دیمازی دی ازادی را دو تا تلیفون وی که خفل لمبه تفریدی اول سره معلومات ایس سرک نو تا کیجی ما از دی ازادی تر تلیفون وکړل په کتاب ولای ته د دې وسوالې خبره سره کوم ازادي راځو چې تلیفون وکړل خپل شماره دی موایي اته ما ځل هغه سره کار سور کوم نو تاسو وخت نه نسم تفصیل تامه
په مخه مشسه باید وایم چې دغه دوستان چې یو ورک پیدا کوي باید خپل شمیر اعلان کړي ځکه هغه آزادې رادیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي نو کې دایسي ډیر نه وخت نوبت ورسیږي نو دا شته چې مستقیما د دې کس کورنۍ کې پیدا سي په خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانی درڅخه واخلي لکه مې شمیرې چې همدا پیغام مشترک لید داده 0 وسو
بلې سلام علیکم زه جمعګل روزګان ولایت څخه خبره کوم تیر خبرونه کې د لشکرګاه څخه یو خور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه زه یو څو پیژنم نو کدا مې راغلی و کې په دغه نمبر ما ته زنګ وی 0 0 5 5 3 5 2 5 8 دغه سړی پاک له موږ سره معلومات راکړي ډېر به مننه وي ځینې السلام علیکم
زه محمد ګل محمد انا تاسو مهم ګل د مزار کې د ټول عرب کمکار د ولسوالۍ مرشد او ټکو د کلي ما خدای محمد دایم چې د معلم محمد صادق دی د مولادات فکر مسل دی یو خپل سلامونه ورسوم خاص سلام هغه دی ما سره په دغه لار دی او د ورو سره اړ کوم چې پروا سلو ما څنګه سلو ما څنګه نو نو السلام علیکم
زنه په بلاد نګرهار ولایت د درنټینا تاسو سره متماسي او یو انسان لا په نامه چې د زبا ګونګا او څنګه مې اشته مکه د نګرهار ولایت د درنټي په کلی کې او ما ولید او که هر چای نو په نور ولایت نه په چنل لایته او د نګرهار ولایت د څور په سوال اټي یې له خپل عزیز یادو ته خپل ځی ته لاسه والسلام
من نورور استاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوی ده نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15.
محمد گل محمد جنتی آکازی وقام ہوتک و مزار شریف کے ولایت لیکن سال دو نسالی نرخاد ہوتکو ما خرائی محمد نحن نمیدی معلم محمد صادق زیدی مولاداد آکا پکیر مسایدی رخ پر پاغام و زندکوم شما سایدی پا دو آران لان جارکو نرو سرالی کو نسی سپر واہ سلور نه سنزا سلور نه سنزا یو نه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. سلیم خبر کوم د لغمان ولایت د داول جان په نامو ورک ده. سږ دروانی اتم کال ده. هر چا ته معلومات دي په دغه شمیره د زنګ وکړي که په داخلي که په افغانستان کې هر دولت کې چې دماغ څوک اوري 0000 303 شپږ 1 0. شمیره یو ځل بیا تکرارو 0000 303 شپږ 1 0.
السلام علیکم. می ولیداری د کانو مسیدی اختر محمدی تقریبا د 2-3 کال کې شو رکسو دی د تنګل سوشل سپلو ته د حساب مرزي لدی نو تاسو ته په اړه معلومات لري مې په دې شمیره زموږ وي سپراویا ناویا نسلویشت یو سروش
دوستانو ده نمیزی اخترانی وقت هم دومده و نور پیغامونه و پا نور خبرونه که در تخبرون تربیه همو پر خدای سپرام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما مکان خبری کوم دی غزنی ولایت اجلستان ولزوالینا. زمونږ یو دوست ورک ده چې عبدالعلیم په نامه باندې دا دولس کاله کېږي. چا ته یې معلومات دي مونږ ته چې په دې لمر باندې زنګ وهي. صفر و یو یو صفر نه صفر دوه واره درې درې آخر کې نه دی ته به محترمو دغم ورکول کېږي شرینیم ورکول کېږي. موږ ډېر پخوا په دغه کښې په خفګان کښې ورسره موږ ته هېڅ درک نه معلومېږي. هر چا موږ ته را پیدا کړ ډېره مننه به یې ډېر هر څومره چې دغه چې دی غواړي شرینی موږ یې ورکوو. ما د غزني ولایت لاجرستان ولسوالۍ نه نوم مې زنګ ویلی ده، نوم مې محمد خان ده. بس سلامونه له ازادي راډیو نه ډېره زیاته مننه. او که خوګمنو لو غږ پورته کوي بس دا غږ خو بیا بېخي پورته کوي. بس خدای پاک مو مل ښه.
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی، زما ورو دی دلس کاله کې سیرک دی مثالي پتن دی ساتو غوندې دی رسې چې هر چا په اړه معلومات لري هغسې مې رو ته ژر زنګ وهي. صفر اته اووه یوولس یو څلوېښت صفر درې او بل شمېره اداره صفر اته څلوېښت یو پنځوس یو پنځوس یو څلوېښت زیاتم.
استاد زهرم د هلمند د ولایت د دریشت ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دا پیغام دی چې زما ورور دی د شپاړس کاله کېږي چې ورک دی، اوس هېڅ درک نه دی معلوم. په دغه لمبر که دی کولی شي ما ته چې زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه نه اتیا پنځه ویشت په پای کې یو اتیا.
الو السلام علیکم. زه عبدالروف د هلمند د ولایت څخه خبره کوم. زما یو ورور عبدالغفر په نامه باندې دا دوه نیم کاله یا درې کاله کېږي چې د خپله کور څخه وتلی دی، نادراکه دی. که دی زما زخ په خپله اوري یا د بل دوست ملګري زما زخ په خپله اوري، ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. صفر اووه سوه اووه نوي څلور سوه درې پنځوس درې سوه پنځه اویا. شماره یو ځل بیا وه، صفر اووه نه اووه څلور پنځه درې درې اووه پنځه. هر مسلمان ورور ته که معلوم ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. د رنګ د خوازه خو داسې سور زنګ دی، نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی، داسې پتنه ګردی دی. او که هر مسلمان ورور ته معلوم وي ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي چې نو موږ ټول ورته په انتظار یو. که دی زما غږ اوري یا ملګري یا بل دوست کېري د مسلمانۍ له مخې موږ ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ ستونزونه پر ځای کوي. الله مو مل ته مستم شه.
السلام علیکم. ما نوم شاغ اسه دی، د ورور نوم عبدالولی دی. نانه کاله کېږي چې نادره کوي. هر چا ته چا معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ وهي. صفر اووه صفر اووه دوه شپږ دوه اته پنځه شپږ. هر چا ته چا معلومات وي د هلمند ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکي د سیمو. وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه په تاسو د تماس کې یم. یو مرګلی دی چې محمود حاجر نامېږي. په دې میاشتې کېږي چې ورک شوی دی کور مو. که چا دی معلومات وي ما ته د په دغه شمېرې زنګ ووهي. صفر اویا شپږ شپېته دوه صفر اووه نوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم چې زه د کندهار ولایت بسم الله نومېږم. زما زوی ګلالۍ نومېږي. د کندهار په میدان کې ورک شوی دی. د پنځه ویشت کاله هلک دی. خړې خړې سترګې ځینې سرککۍ ځوان دی. د کندهار ولایت دی. هر مسلمان ورور که د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه لمبر زنګ را ووهي. صفر اووه صفر دوه درې درې نه څلور شپږ اته. بیا دې په دغه لمبر زنګ را ووهي. صفر اووه صفر دوه درې درې نه څلور شپږ اته. میانکاته ځوان دی، خړې سترګې دي، پنځه ویشت کاله دی. پنځه ویشت کاله دی. ومن الله توفیق.
هلو السلام علیکم زه حبیب الله در روزګان ولایت گیزو ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کې موږ یو دوست ورک دی هغه محمد نمیږي گیزو ولسوالۍ دی د میرزا محمد زوی دی په رنگ شنی سترګې دی او اته کال کې ورک دی که څه معلومات لري یا یې ځای مونه لري په یو اډو مډو کې دی یا په هر ولایت کې چې دی هر مسلمان کولای شي په دغه شمیره زما سره تماس ونیسي شکر اویا یو پنځوس پنځوس درته ودروایا السلام السلام علیکم یا زادے راځو ټول کارکون کو سلامونه وایم بالا سلام یم ما او بابا را درینا چکیږي چې ورساوې دا د کابل ولایت مصیبل سوالې دا او پملا کوب دا دا یو غوګل زره پریغون تر او کار ته پاتې په دې سماره د زنګ وي چې پرواز یا نه نه وي څلور ته شپږ پنځوس ونه وي مخه ته دې ساته
السلام علیکم زه جمهور خبره کوم د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ او د زرغند د زرغون د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم زما یو ورور دی اتلس دوه کاله کېږي چې نادرکه دی عمر یې اتلس کاله دی څوک چې زما غږ اوري او یا دی په خپله اوري یا بل څوک په دغه هکله باندې معلومات لري عمر یې اتلس کاله دی او دوه کاله کېږي چې ورک دی نوم یې عبدالعلي دی څوک چې په دغه شمېره باندې ما څه زنګ ووهي زموږ په ځای کښې چې دی موبایل کار نه کوي او پیسیوګانې دي د پیسیو لمبر دی صفر دوه اته